معاصر 15 ادبیات که دایی بس مسام گرفتین ساعت 4 بعد از ظهر شنم دایی عزیز در ساعت دوم برنامه زیر آسمان که بود دفتر طالبان در قطر و دورنمای صلح در افغانستان موضوع برنامه است.
بله خو مخکې تر دې چې د خبرونې دوهمه برخه پیل کړو توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته. د افغانستان خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
د سولې عالي شورا وایي د سولې په هکله باید هر ډول پریکړه په افغانستان کې ترسره شي. د پولیسو د مرکز مسولیت نن له بهرنیو ځواکونو افغان ځواکونو ته وسپارل شو او د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ د ګډې خونې مسولین د خپل اقتصادي مرستو د دوام خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل. د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې باید د سولې په حق له پریکړه د افغانستان په دننه ترسره شي. د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین ربانی نن د دې شورا د یو غړي ارسلان رحمانی د وژل کېدو په یاد غونډه کې په دې اړه وویل:
باید هر گونه تصمیم گیری نهایی در داخل کشور و توسط خود افغان ها صورت بگیرد. تجربه های
هر ډول وروستۍ پریکړه باید د هیواد دننه او د افغانانو لخوا وشي. مخکنیو تجربو ښودلی ده چې د افغانستان د راتلونکي په اړه په بهر کې او د نورو لخوا هر ډول پریکړه عادلانه، سوله او دائمي ثبات ته نسي رسیدلی او بالاخره ښه نتیجه نه درلوده.
دغه خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د سه شنبه په ورځ د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو دفتر پرانیستل شو، خو افغان حکومت د دې دفتر پر څرنګوالي انتقاد لري او وایي چې د سولې په اړه هر ډول خبرې باید د افغانانو په ملکیت ترسره شي. په کابل کې د پولیسو د ښوونې او روزنې د مرکز مسولیت نن له بهرنیو ځواکونو نه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شو. د دې مرکز عمومي قمندان مشوق احمد سیلاب پر یړه یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې دوی هڅه کوي ترلاسه کړي روزنیز مسولیتونه په ښه توګه ترسره کړي. چارواکي وایي په دې مرکز کې په یو وخت 800 کسانو ته روزنه ورکول کیږي او په دې برخه کې ښه امکانات لري. د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ د ګډې خونې مسولین وایي چې له دې هیواد سره به خپل اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر ډان ریټر نن وویل چې امریکا به له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې له 2016 میلادي کال وروسته هم خپل مرستو ته دوام ورکړي.
موږ له تیرې یوې لسیزې څخه دلته یو تر څو د افغانستان او امریکا ترمنځ اقتصادي اړیکې ټینګې کړو. زموږ همکاري د امنیتي تړون په څرنګوالي او د جګړې پر اړخونو باندې تړلې نه ده. موږ غواړو چې خپلې همکاري د افغانستان له ادارو او وزارتونو سره جاري وساتو.
د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ ګډه خونه په 2003 میلادي کال کې جوړه شوه چې هدف یې له اقتصادي پلوه د افغانستان پیاوړي کول دي. او په کابل کې د فرانسې مرستندوی دفتر د 3.5 لک امریکایي ډالرو پر ارزښت ځنی کرنیز وسایل د کابل او کاپیسا ولایتونو کرنیز برخې سره مرسته وکړه. د کرهنې وزارت مرستیال عبدالغنی غوریانی نن په یو خبري غونډه کې وویل چې د غمرستې به په بیلابیلو برخو کې ولګول شي. ویل کېږي چې فرانسې له 2010 کال را په دې خوا له افغانستان سره د کرهنې په برخه کې د پام وړ مرستې کړې دي. دا و د افغانستان اړوند مهم کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه له فرشتې جلال زیناوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د قطر مرکز دوحې ته رسیدلی دی. په دوحه کې د سوریې د ملګري هیوادونو په نوم د نړیوال ډلې په غونډه کې ګډون لري. د دوحې په غونډه کې نن پر دې خبرې کېږي چې څنګه په سوریه کې د رژیم مخالفینو ته وسلې ورکول کېدای شي. په دوحه کې په دې غونډه کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو لکه بریتانیا، فرانسې، مصر، جرمني، ایټالیا، اردن، سعودي عربستان، ترکیه او قطر د بهرنیو چارو وزیران ګډون لري. د امریکا متحده ایالاتو تیرونی ویل چې دا سکرا شواهد ورسره ستا چې ثابتوي چې د بشار اسد رژیم د خپل مخالفینو پر ضد له کیمیاوي وسلو څخه کار اخیستی. واشنگتن تیار دی چې مخالفینو ته وسلې ورکړي. اروپایي اتحادیه هم پر سوریه په سوریه کې مخالفینو ته د وسلو پر انتقال بندیز لري کړی دی. هندي چارواکي وایي چې د شدیدو سیلونو او د ځمکې د شوېدو له امله د زرهاو تنو متاثره شوی خلکو د ژغورنې لپاره نن عملیاتو ته لا شدت ورکړ. د هند کورنیو چارو وزارت نن وویل چې د هیماچل پردیش په ایالت کې 3000 کسان تر اوسه خوندي ځایونو ته ایستل شوي دي. د ژغورنې په عملیاتو کې زرهاو پوځیان، هوایي ځواکونه او د ژغورنې هلیکوپټر شامل دي. چارواکي وایي چې د شدیدو مونسون یا موسمي بارانونو له امله ځمکې شوېدلې لږ تر لږه 1568 تنه مړه شوي او زرهاو تنه ورک دي. په هند کې زیاتې ودانۍ، پلونه او لوی لارې هم ویجاړې شوې دي. دا په تېرو شپېتو کلونو کې تر ټولو شدید بارانونه ګڼل شوي دي. د هند صدر اعظم منموهن سنگ نن له خپلو خلکو سره ژمنه وکړه چې هیماچل پردیش ایالت ته به د 170 میلیونو ډالرو مرسته وکړي. عراقي امنیتي چارواکي وایي چې لږ تر لږه 9 تنه نن د دې هیواد په شمالي سیمو کې په حملو کې ووژل شول. ویل شوي چې تر ټولو خونړۍ پیښه په موسول کې وه چې یوه انتحاري حمله کوونکي ځان د پولیسو د ګزمې ځای ته نږدې والوزاوه. د پولیسو په وینا په دې حمله کې د دوی د یو مامور په شمول 4 تنه ووژل شول. دوهمه حمله هم د پولیسو په یو موټر شوې او د پولیسو درې مامورین پکې وژل شوي دي. د عراق په سمارا ښار کې هم وسلوالو نن د پولیسو پر یو پوسته حمله وکړه او 2 تنه یې ووژل. تیره میاشت په عراق کې 0 تنه په خونړیو حملو کې ووژل شوي وو. دا په عراق کې د فرقه ایي د ترکلونو 2000 او 2000 ورسته تر ټولو خنړی میاشتوه. د امریکا حکومت د ادوارد سنودن په نوم د دې هیواد د ملي امنیت د ادارې پر پخواني قراردادي مامور د جاسوسۍ تور لګولی. امریکا همدارز له هانګ کانګي چارواکو غوښتنه کړې چې سنودن بیرته امریکا ته ستون کړي. ادوارد سنودن د امریکا د امنیتي ادارو لخوا په پټه د خلکو د ټلیفوني او انټرنیټي اړیکو د څارنې په اړه معلومات خپره کړي وو. د محکمې په اسنادو کې چې پرون خپاره شول څرګندېږي چې پر ادوارد سنودن د جاسوسۍ غلا او په خپله خوښه د پټو استخباراتي معلوماتو د خپرولو تور لګول شوی. د ثابتېدو په صورت کې د دغه هر تور سزا لشتلجه لسکاله زندان کېدلی شي. ادوارد سنودن په هوایی کې د امریکا د ملي امنیت د ادارې په یو دفتر کې خپل دنده پرېښوده او تیره میاشت هانګ کانګ ته وتښتېد. رپورټونه وایي چې د امریکا متحده ایالات اوس له هانګ کانګ د هغه د بیرته ستنولو لپاره اسناد برابروي. او پاکستانی پولیسو نن وویل چې د خیبر پښتونخوا د نوشهرې په سیمه کې پر یوې ځوان نجلۍ چې په فلمونو کې کار کاوه د تیزابو حمله شوې ده. پولیس وایي دغه نجلۍ 13 کلنه ده، بشرا نومیږي او په خپل کور کې حمله پرې شوې. د بشرا کورنۍ د یوې سیمه ییزې تلویزیوني شبکې لپاره د ډرامو جوړولو پر یو مسؤل شوکت خان د دغه پیښې تور لګولی دی. د دې نجلۍ کورنۍ ویلي چې شوکت خان غوښتل چې له بشرا سره واده وکړي خو بشرا یې غوښتنه رد کړه او د خبرې هغه په غوسه کړ. د بشرا کورنۍ وایي چې د غسړي سهار وختي د دوی د کور په دیواله وراوښتی وو. د بشرا پر مخې تیزاب شیندلی او بیرته تښتېدلی. د پېښور روغتون مسؤلینو ویلي چې دغه نجلۍ که څه هم په مخ او اوژو زخمي سوې ده خو روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. اوس هم د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا حالت.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د کابل او ځننور ښارونو د هوا حالات د سانتیګراد په کچه د اټکل شوې دي. په کابل کې باسمان نیمورېز وي، د تودوخه لوړه درجه 10 ټیټه 15 اټکل شوې. په کندهار کې باسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 34 ټیټه 24 اټکل شوې. په هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 34 ټیټه 22 اټکل شوې. په مزار شریف کې باسمان نیمورېز وي، د تودوخه لوړه درجه 34 ټیټه 28 اټکل شوې. او په جلال آباد کې به اسمان نیمورېز وي، د تودوخه لوړه درجه 40 ټیټه 8 اټکل شوې.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنونده عزیز رادیو آزادی، به یک ساعت دیگری از برنامه زیر آسمان کبوت از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگیم. این برنامه تا ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان ادامه داره و در این ساعت در ارتباط به پروسه قطر بحث میکنیم. پس از گشایش دفتر طالبان در قطر و جنجال بر سر لوحه و بیرق طالبان، اکنون به نظر میرسد که این جنجال تا حد حل شده است. اما آینده این روند چگونه خواهد بود؟ جیمز دابنز، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان که مسئولیت گفتگو با طالبان را به عهده دارد، نیز وارد قطر شده است. در این حال رئیس شورای عالی صلح افغانستان تاکید دارد که باید فیصله نهایی گفتگوهای صلح در افغانستان در داخل افغانستان صورت گیرد. صلاح‌الدین ربانی این مطلب را امروز در محفل به مناسبت یادبود از سالگرد کشته شدن ارسلان رحمانی، یک عضو از بق شورای عالی صلح در کابل، بیان کرد. و در این حال سوالای مطرح می شود که آیا آغاز گفتگوها میان اطراف درگیر در قطر در کوتاه مدت منجر به پایان خشونت ها در افغانستان خواهد شد و آینده این گفتگوها چگونه خواهد بود؟ سوالی است که روی این موضوع در ادامه برنامه بحث میکنیم و منتظر نظرها و تلفن های شما شنونده عزیز هم هستیم.
بله، په دې صد کې زموږ ملمانه دي د سولید عالی شورا ویندوی مولوی صاحب شهزاده شاهد او دغه راست د سیاسي مسایلو کارپو وحید مشته. ملمنو ته هرکلای وایو. لومړی مولوی صاحب شاهد، لکه څنګه چې مو واوریدل د سولید عالی شورا رئیس وایي چې د سولې خبرې دي په افغانستان کې وشي، دا پر اصل کې ده چې تر دې مخکې د سولې عالی شورا تل له طالبانو غوښتنه کوله چې له دوی سره خبرې وکړي، خو طالبان ظاهرا نه حاضرېدل چې خبرې وکړي. تاسو که په دې شي باندې اصرار وکړي چې طالبان دې راشي کابل ته او له تاسو سره دې خبرې وکړي، د دې معنی به دا نه وي چې تاسو اصلا نه غواړي چې خبرې وکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم و به استعین. تاسو ته ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
زما په نظر هغه چې هدف دې هغه صلح ده او د سولې لپاره په هر قیمت منګه کار کوو، د طالبانو د پاره یا د مخالفینو د پاره د نمائندګۍ یا د یو ادرس غوښتون کې ومنګ نور تسهیلات هم کوشش کوو چې ته برابر شي. چون مسله خو په افغانستان کې د امن مسله ده او د سولې مسله، چې په افغانستان کې د سولې او د امن د پاره کار کوو، طبعا غوښتنه به دای معقوله غوښتنه چې بین الافغاني مذاکرات دی وشي او په تدریج سره چې زمينه سازي کېږي او اعتماد منځ راځي او یو بل احترام وکي او یو بل ځان مسون وګڼي، خه خبره ده چې افغانستان ته د مذاکرات په مرور د وخت سره را انتقال شي. ما په خیال چې دا خبره چې په افغانستان کې دی پاینده کې د مذاکرات وشي، دا په دې معنی هیڅ کله نه ده چې د مذاکرات په مخ کې منګه موانی جادو یا صداقت نه خو خدای نه خواسته یا یو بانه لټو، بلکې غوښتنه هم دا ده چې دلته د افغانستان خلک په جریان کې سیاسي عذاب، مدني ټولنې، ملي شورا، قوام و قبایل، ځوانان او دغه د صلح د پاره چې کوم خلک کار کوي یا مخالفت کې چې دي، دا ولس به وګوري چې د چا خبرې شرعي دي، د چا خبرې افغاني دي، د چا خبرې معقول دي، څوک صلح غواړي او څوک د سولې په لار کې خند دي، یا د نورو خلکو غرضونه دلته داغه غرضونه ښکار شوی دي یا علي کار ګرځېدلې دي یا وسیله ګرځېدلې دي. نو دا بده خبره نه ده چې پاینده کې سولې مذاکرات د سولې افغانستان ته انتقال شي، مګر اوس د سي شرط نه دی دا چې ګنې منګه بهر خبرې نه کوو، منګه بهر هم خبرې کوو، هغه گاونډیانی کار د سیمې او بل هوا دي.
بله، تشکر مولوی صاحب. مولوی صاحب محترم، فعلا پروسه قطر در کجاست؟ دفتر باز شد، انتقادهای شدید صورت گرفت سر بیرق و لوحه امارت اسلامی در قطر و حال قسم که گزارش میشه این لوحه برداشته شده و همچنان بیرق. فعلا آیا شورای عالی صلح هیئت را شما قبلا گفته بودین که به قطر میفرستین، آیا هیئتتان به قطر رسیده؟
دا غوښتنه خو داسې غوښتنه وه، دا ما عرض وکړه چې د دفتر سره خو ټول موافق و، خو منځ کې دا د لوحې مسله چې تاسو یاده کړه یا د بیرغ مسله مې یاده کړه، دا مسله ځان له د سولې د شورا غوښتنه نه وه او نه ملاحظه وه، بلکې دولت او جهادي رهبران او ملي شورا او مشاورین او سیاسي عذاب او د ټولو غوښتنه دا وه چې افغانان یو ترس لري او تجربه هم د پدې مسایلو کې چې دا سونه شي چې د یو پیشرفت نه روسته یو بل مشکل د سر نه شروع کیږي او هغه کې بیا هغه سر لاس راوړنی چې لرو هغه د لاس ورکو او یو څه ادارې هم جوړې شوې دي او نظام دی دلته، د سی فکر کوم چې دا د یو موازی سفارت معنا ورنکې یا دویم حکومت نه په یو جغرافیه کې دوه حکومتونو تصور ونشي، ځکه دا مسایل په زیاده دي چې صلح طرف ته لاړ شو، دا بل لا طولانی کیږي دا مسائل من ستراله دا ټول ملت غوښتنه و په دې حساب باندې
دا مسله اوس حل شوه اوس له حل کېدو وروسته اوس آیا د سولې د عالی شورا هیئت قطر ته تللی یا په لنډ وخت کې د تللو اراده لري
او بيد شکه د سولې عالی شورا خو په دې باندې بحث کوي او هغه زمينه سازي چې سفر د پاره وشي تاسو به ضرور په جریان کې استئ د سولې شورا به په هغه صورت کې خامخا سفر کوي او خپل هغه د سولې د پاره چې کوم مالزلي کوي مسولیت یې دی داغه د پاره به سفرم کوي هغه د پاره به پیغامونه مور کوي هغه د پاره به غایي عامامي او په هغه کې به د خلکو مشورې موري چې موږ څنګه مخکې تللې شو
بل څه ډېر مننه شاید څه بیو بل پښتنه مدد چې آیا د افغانستان د حکومت دریز اوس بدل شوی دی د افغانستان حکومت ورسته لدی چې په قطر کې د طالبانو په دفتر باندې د امارت لوحات نصب شو یا بیرغ ځوړن شو لغه ورسته ویل چې افغانستان حکومت په خبرو کې برخه نه اخلي آیا د افغانستان د حکومت دریز هم بدل شوی دی او که یوازې د سولې د عالی شورا دریز په دې برخه کې بدل شوی دی
زه چې څومره معلومات لرم دولت او یا شخصا رئیس جمهور د سولې د پاره متحد دی او همیشه په دې کې د صبر او حوصله نه کار اخسته گذشته کړي دي تنزل کړي دي دې مسله کې یو سوال داسې پیدا شي چې شک پیدا شي البته هغه دا و چې شاید طالبان په دې کې بی اختیار یو دا لوبه اصلا د نور قوتونو په لاس کې یو هغه د سولې په نوم باندې د نور اغراض او اهداف ولري خدای دې وکړي چې دغه سي نه وي مګر یو سوال پیدا شو نو په خاطر باندې رئیس جمهور هم یو عکس العمل خو د وس چې ما د رئیس جمهور د سخنګوي نه واوریدم هغه خپل امداسي ویل چې هغه مشکل وس حل شوی دی تبیده چې هغه مشکل چې یو منفی سوچ دلته پیدا شو شاید هغه مشکل هم حل شوی او یا دسی چې لږ وضاحتونه به نورم ریشي په تمامه معنا به دا مشکل حل کیږي او موږ به اصل شی موږ د پاره صلح ده موږ به صلح د پاره قدم اوچتو
مولوی صاحب محترم عمدترین سوال کې مطرح میشه هدف از آغاز گفتگوهای صلح در قدم نخستی بوده که خشونت ها در افغانستان متوقف شوه جنگ متوقف شوه کشتار مردم بیگناه متوقف شوه اما قسمی که دیده میشه با در نظر داشتی که دفتر باز میشه و آمادگی ها گرفته میشه برای شروع مذاکرات اما جنگ ادامه داره هنوز هم از کشتن مردم ملکی ما گزارش داریم از نقاط مختلف افغانستان و تعهد صورت نگرفته برای پایان خشونت چی از طرف دولت افغانستان باشه چی از طرف نیروهای بین المللی و یا چی از طرف طالبان باشه این طرف نگفتن که ولو یک آتش بس یک طرفه تا ای که به مردم یک امیدواری پیدا شود تا این مورد نظرتان چیست؟
اصل مسئله خو په جرګو کې رښتیا ممداده چې د دوه خوا څوک جرګه کوي د دوه طرفونو ترمنځ نو الته خشونت یا جګړه یا ډزې یا داغه فعال مورچی هغه د منځ وړي په دې خاطر چې یو زمينه سازي وشي اعتماد سازي وشي او جرګه په آرامه فضا کې خپل کار وکړي چون دا مسله اوس د شوی د تاسو خپل پویږي چې د دې مسلې افغاني بود د منطقوي بود د جهاني بود د موږ سره چې په دې جنگ کې جهانيان دلته شته دي نو تب تبيده چې د سولې په مسایلو کې مغه رول لري اوس دغه دفتر خو اله به مذاکرات اغاز شي مثلا امریکایان کاغو سره خبري کوي تبيده دا وتوي چې موږ په دې وخوځو یا نه وځو یا د القائدین تاسو څنګه جدا کیږئ یا د تور لیس مسلې دی یا د بندیانو خبرې دی یا د دزبندۍ مسله ده زمونږ مذاکرات چې د سره کیږي ام به د دزبندۍ مسله منسترازي ام به د قانوني اساسي پر اړیکه باندې مسله خبره کیږي هغه مسائل چې یو څوک مشارکت ته قائل دي چې موږ په شریک نظام کې ژوند تیر کو یو څوک انحصار طرف ته ځي نو موږ وګورو چې په دې ټولو خبرو باندې به مونږ ان شاء الله ولعزیز خبرې کوو چې ما به نزا یا
مولوی صاحب
سشي باندې
ټاکل شوی نه و چې طالبانو ته د سیاسي فعالیتونو لپاره په قطر کې دفتر پرانیستل شي او دوی له دغه دفتره د پوځي چارو لپاره استفاده ونه کړي، لیکن د طالبانو مشرانو یا استازو په هماغه اوله ورځ د سیاسي خبرو تر څنګ د پوځي مسایلو په برخه کې هم نظر څرګند کړ او له هماغه ځایه اعلان وکړ چې جګړې ته دوام ورکوي. څه فکر کوئ چې دا د مخکینیو فیصلو سره په ټکر کې مسله نه وه؟
ګوره، دا د یو قاعده هم داسې ده چې وایي الامور بمقاصدها. منګه د دې دفتر او یا د دې نمائندګۍ یا د دې ادرس دا د طالبانو د سره د مذاکراتو په خاطر دا دفتر غوښته. اوس که د دې دفتر نه نور سیاسي فعالیتونه کیږي یا اقتصادي فعالیتونه یا مثلا د جنگ د فارا شعارونه یا د جنگ د تشدید سبب ګرځي یا د جنگ د طولانی کېدو سبب ګرځي، نو مونږ خو سولې عالی شورا مونږ خو جنگ اوږدول نه غواړو. مونږ خو د اقتصادي او نظامی مسایلو لپاره دفتر نه غواړو. مونږ وایو چې په افغانستان کې څنګه مونږ سوله راوستې شو، زمونږ د ولس غوښتنه ده، زمونږ د دین غوښتنه ده، زمونږ د افغانیت غوښتنه ده، حتی زمونږ د انسانیت غوښتنه ده، او مونږ په دې عقیده د سولې لپاره کار کوو، د سولې په لاره کې قرباني ورکو، او دا سوله هم د مخالف لپاره غواړو، هم دولت لپاره، هم د ولس لپاره، ام د زمونږ ډیرغه بیچاره خلکو د پاره چې دلته ملکی تلفات هم ار ورځ ورکوي، په وای بمباریو کې، په انتحاري حملو کې، په انفجاراتو کې، او په چریکی جنگونو کې، په تورورستي پیښو کې وجلې کیږي. مونږ خو سوله غواړو. نو که داسې یو دفتری چې پرس کا اغه نه د جنگ د کمیدو امید نه، بلکې د زیاتیدو بیا یقیني خبره ده چې د سولې علي شورا سفرونه به بی فائدې یو منګه بیا نه غواړو چې دغه سی یو حرکت وکړي چې هغه کې منګه یو بل مشکل کې راګیر شو.
تشکر. خوب از شنوندگان رادیو آزادی هم میخوایم که در بحث مشارکت کنن و نظرشان به ما بگوین. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان شنونده عزیز مهمان ماستن و شما میتونین اگر سوالای درباره پروسه قطر داشته باشین با مولوی صاحب در میان بگذارین و همچنان از طریق صفحه فیسبوک زیر آسمان کبوت میتونین که سوال کنین. سردار ارغستانی سوالی کرده که بهتر با مولوی صاحب در میان بگذاریم. شنونده با شماره 0799-203-540 و 0700-822-755 تماس گرفته میتونین. شنونده هم روی خط تلفن داریم.
بله، سلام علیکم. فاوز از فاوز رجدی محصل حقوق از مزار شریف شما را به زحمت
خوش آمدید. بفرمایید.
تشکر. من سلام برای سخنگوی شورای عالی صلح هم دارم. من از آقای شهزاد از سخنگوی صاحب سوال دارم که شما به کدام گروه مصالحه میکنین؟ اما گروهی که رئیس شورای عالی صلح با شهادت رفتن به بانیزی که پیام آور صلح است و یک عملی را بر جان رئیس امنیت ملی انجام داد، یعنی آیا ضمانت وجود داره اگر نمایندگان از اینا تشریف ببرند و در قطر یا بیرون از قطر ملاقات شوه، اگر در داخل افغانستان اگر ملاقات انجام بیابه، آیا تضمین در امنیت یعنی کسایی که مقامات دولتی هستن یا از شورای عالی صلح هستن، آیا در از اینا تضمین گذاشته شده در زنده ماندنشان؟ و نظر ما امنیت دوست چیز، اگر با اجازتون یک تقریر میخوایم بکنم. ببینین، ما صلح یا مصالحه را در وقت مرحوم دکتر نجیب الله هم داشتیم، خدمه که ما چون او وقت بسیار خود بود بر ما قصه میکردن بلر بلرگوی میکنم میگم که در اون زمان بر علی دکتر نجیب الله تمام دنیا افتاده بود، همه دنیا میگفتن نی دکتر نجیب الله نباید وجود داشته باشه، حکومتش هم عزیزش نمیخواستن. این 3 سال دوام آورد به ما روی قوی که داشت. آیا زمان زمانی که افغانستان میگه که ما مستقلانه گفتگو میکنم و تمام دنیا هم پشتر افغانستان است و دولت کرده حمایت میکنم، چرا باز اینجا طالبان رفتن امارت اسلامی را دفتر شهید ستاد کردن و بیرق خود
تشکر. بله سلامت باشین شنونده عزیز، سلامت باشین، تشکر. خب مالایز برتان سوال جواب خواهد گفت، هم شنونده دیگر روی خط داریم، لطفا کوتاه کوتاه نظرتان و سوالتان رو بگوین تا ای که به تمام شنونده ها نوبت برسه. نیم ساعت کمتر وقت داریم شنونده،
زیاد تو نوبت برسید.
بله
بله اردون که لروزن معرفی که آزادی رادیو.
سلام
علیکم. وعلیکم السلام. سلامت باشید. میرا بنی.
من پوستال میشم نظر داد. کوم شوگه شو یاری چې وي دور استاله. موږ افغانان په انده هیله باندې چې څو د طالبان برابرې سبب راځي. دا دولت سره وړي، موږ دا طالبان سره وړي. کچې د دې سره وړي وړي لري چې څو د رئیس وایي چې موږ تر طالبان ته افغانستان کې چلو کی. نو کچې د طالبان ته افغانستان کې سره کولای دې د ترني خاطر جوړ تخلاص کړ.
بل څه دا مسله خو حل کړ ویل چې خبری با علت ورت سره کوي، خو په نهایت کې به ورستی جوړ او روغه په افغانستان کې کیږي. دا خو څه بده خبره نه ده که څنګه؟
بله سروان ته خبر راځي په دې چل دا چې دا رسول نه ولاته طالبان وړي نه ولاته طالبان نه سره دي طالبان سره دې دي حکومت ولاته هم سره دي خلک سره که چې دا هم دې دوه ډول سره وایي نه دا ټول کار کې به وړلې وایي.
او صحیح
نو دی واسه چې وکړه ما سم دې کلم جنا هم دې په وژنوم باندې بمبار نه کیږي په بمونه کې ما عام خلک ودل کیږي په بازارونو کې مونږ ته هر بازار ته راځو چې ما کام ته زموږ شکر الحمدلله چې موږ په ډېر روغ ورسېږو او سهار کې زموږ وایي چې خدای پاک روغ او قوت راځي او کوم راځي.
بله صاحب دا مسله ده
چې موږ په ځمړو په ځای کې شو خپل زندګي
وکړو. ډېر مننه تاسو ته هم مولوي صاحب ځواب وایي خوشاله اوسه کور ودان. بل اوریدونکو هم لرو خو خیر ور بشو مولوي صاحب ته.
بله مولوی صاحب محترم، خوب شنونده اول ما که از مزار شریف زنگ زدن سوال داشتن میگن که خوب شما با کدام گروه مذاکره میکنید؟ شما سوال شان شهید مفصل بود، من تکرار نمیکنم.
بله بله مزار نه چی کمرور خبره کوله هغه دا ویل چې تاسو د چا سره سوله کوي او څوک مخاطب دي چې هغه امدی د سولې په خبرو کې محترم استاد ربانی شهید کو یا د امنیتی ملی پر رئیس باندې حمله وکړه یا د ارسلان رحمانی شهید کیا داسې نور مولوی صاحب شمونی به شهید ک. منګه ویو چې دا جنگ روان دی او دا د 15 د شکالو نه په شکل دا شکالو دا جنگونه را روان دی او دې جنگ کې افغانان سوځي او ترڅو چې دا جنگ شروع وي په دې جنگ کې به توتیم جوړیږي، خیانتونه بم کیږي او دوکې بم کیږي، وعده خلافی بم کیږي. که امنیتی ځواکونه زمونږ وجل کیږي، زمونږ د سولې مشران وجل کیږي، اعضا وجل کیږي، علما وجل کیږي، ملکی تلفات دي، ماشومان او زنانه وجل کیږي، هیڅ چا باندې دلته رحم نه دی شوی. نو زمونږ هم غوښتنه ده چې باید صلح وشي، ځکه که صلح ونشي نو دغه مرګونه یا دغه تلفات یا دغه بیرحمي یا دغه وحشتونه دغه به ادامه پیدا کړي. په هر صورت ډزبندي لا شوې نه ده، په جنگ کې دغه سی واقعیت کیږي، موږ په متاسفي ولې بیا هم احتمال شته دی. دا تضمین چې د سره تاسو خبرې کوي نو په دغه وخت کې خو به بیا دغه سی دوکې نه کیږي یا افغانستان کې که خبرې کیږي، موږ کوشش کوو چې ټول په دې سلسله کې متحد اوسېږو، البته د خپل طرف نه او د بل طرف نه که څوک خیانت کوي یا دوکه کوي یا توطیه جوړوي. اوس امنیتي ځواکونه هم یو څه حده پورې قوي شوي دي، امید دی چې هغوی به د دغسې پیښو مخه نیسي. د مخکې دا خبره هم وکړله چې د ډاکټر نجیب الله صاحب په وخت کې دغسې د مصالحې او مسالمې دا خبرې وي، مګر هغې نتیجه ورنه کړه، شاید مطلب به دغه و. نو تبند جنگ بدیل صلح ده، ډاکټر نجیب الله هم دا محسوس کړی و چې باید سوله راشي، او که هغه وخت کې سوله شوې چې روسان ووتل او سوله شوې نو دغو نه نورې ستونزې به منځته نه راتللې. او که اوس هم امریکایان یا نور خارجیان روان دي او بیا هم موږ په جنگ ټینګار کوو او سولې ته غاړه نګدو دا به د آینده د افغانستان د خدای خواسته د بربادۍ او د بې اتفاقۍ سبب ګرځي.
دوم اوریدونکي نظر دا او بلکې نظر او پښتنه نه دوی ویل چې نه حکومت نه د سولې شورا او نه هم طالبان سوله نه غواړي. د بخي مشکوک ته په ټول خو
تاسو خو تقریبا د یو برخي جواب خو تاسو ورک او دا بل برخه چې سوله نه غواړي نو دا زما په خیال چې صحیح به ځکه نه چې سوله خو د ټولو لپاره خیر ده، که حکومت دی که مخالفین دي که عام خلک دي که گاونډیان دي که خارجیان دي. د قرآن کلمه دلته دا ده چې وصلح خیر، سوله ډیره غوره ده. دا ځان له د افغانانو لپاره نه دی ویلې، سوله د ټولو لپاره خیر ویلې ده. زه هم دا د مخالفینو لپاره هم خیر دی او دا د دولت لپاره او د دې ملت د ټولو لپاره خیر دی. نو که د چا په زړه کې د سوله په رابطه باندې صفایی نه وي، شفافیت نه وي، خدای دې وکړي